باری لردن مرکی را وش باری لردن نرویجی را وش باری ل زی پوچو بکنه نمک باری دنیا ل آثار سر هم بلد سو او داخل وقتی لکتاش چی وایش خبالی جبین دی او بانی پیز بکنه یا او خال بات بیا داش جایون است تا چی بلد ندی و دا آثار جبال ل ول دی ماش کم مهم آثار نمک باری لی داغ پشت کتر جی مسافه دی بیا او چی پشتان میکلی دا دیر لستن کیم لر لاو کلی شخص سوی هم ده یعنی یه قطعه زرات است خو شب دایی چی میشه نیو اثر را بالو مثلا نن اثر چپیجی پو امریکا کی بازار را وجی مش باید اجل وسخت انترنت زمانه ده اما غ خپل ژبه تر ور نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلی هغه باید اجل مش ژبه تر ور بالو سی مش خلق به خبری شل چې مستقیما ور بالو سی نه بل ژبه دا خو زمر وجود ده چی یم زنه بل ژبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نه خونه ډیر ولا په خامه ډیر کار کوي په خامه کار کوي او بیا لاند پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکملاو ډیر اثر په کومل کې سو او شاس اثر ولیکل سول د ما کار یو قسم به ضرورت سه البته سره لدی شي شکل ته تغیر ورکړی ده کې دی شي په انده کې کار باندې وکم خو نوې کار نه دی یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا بیغه وخت کې نه مو ځان مرګي مې بده موضوع غوښته ویل کومه هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه ده چې ده سیاسي دی او اوس مې هغه ته پلیسي شکل ورکړی ده چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه پښه بالسي ویډیو یو چاپسي ویډیو څو دا نه چاپسي ویډیو شو کتابونه چاپسي ویډیو او دا چې ما کارم هغه ونه بلسي چې ګویا نوې کار مې نه ده کړی یا زولو درت لایمه نو پلیسی دا جالب سوې ده وس او امغه د ما په نظر باندې البته کنور کار پیوښ نو کله شي شنو ول
سر سپ تر دی لمخموم یو ناول چاپ سوې مخکنه ناول مده څه په نوم په کوم کال کې خبر سوې
او ما مخکنه ناول و چې پنځه ته کال چاپ سو مینو جګړه نومو او دا د افغانستان دی دغه تیرو دریل شیزو جګلو دي مختلفو حالاتو یو ډول انزور ونه ده
سر سه دوه ناولونه مو وج پاړل او د دې ترڅنګ په کیسې موم ج پاړل دي تنزونه موم ج پاړل دي د دې خپل تجربه پرانا کی یو څه راته وایست چې هغه کسان چې ناولونه ج پاړي یا د نورو ژبونو مختلف نور اثر راج پاړي کوم داسې مهم ټکی دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي
و یو خو عمومي ټکي د ټول باندې پیږي چې سړی باید د کوم ژبې نه شرارباله پیغه باندې حکومت ولري او په خپل ژبه باندې پیغه ژبه باندې سي اثر او تشبال کیږي پیغه باندې ډیر حکومت پکاره ده نسبتا غبل ژبې ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري البته مشکل تخصص لنه ګانه مشکلات لري په برخې ته متخصصین لري خو په موضوع کې باید ډیر ځات معلومات ولري مثلا ما چې ناول بالله د زموږ په ژبه کې ډیرو شان ضرورت وي ټیپ برخې کتاب ضرورت وي درې ځې برخې کتاب ضرورت وي نور برخې کې علمي برخې ضرورت وي خو کوم برخې چې مثلا ټیپ برخې کې دونه نه بل د کې ناول برخې نو له یو برخې نه هم باید سړی خبرې چې ستا موجود دي نوري عمومي خبرې دي مختلفه تجربې دي
او مننه کوم ودان
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په پخوانه یو نکلونو کې بل ځین لو خو سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجي چې هر څه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمه چې په سختۍ به تر لاسه کړي خو بیا به ډیره غټي ور سره هوارې دي په دې حکایت کې چې وګمه رشیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وګمه براته وایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه د غرناطي پټول خار کې اواز اول وی د چي ځوان پاچا غواړي وادو وکړي د خبره اول د دربار د نې ترغه ورتي رښوه ورپسې د خار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د خار زړو بډې ته وویل شو نې د خبره هر هغه چاته وکړه چې د د دکان ترته او د هر یو خپل آشنایان او دوستان خبر کړل څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیری کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایب سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دل شان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایي له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایي نشي شل کولی؟ د نایي ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم او دا جادویي هنداره ده. مانا که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایي ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایي وویل: قطعا نه، هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایي وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هندارې ته به خپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یوه شرط خبرې هر چا ته خندا ورویسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هره پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایي ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایي ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینه به ویل چې بل چا ته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دامو عزت نه مني چې نایي ته ورشو امتحان ورکو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثرو ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګیږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼی یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلیږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایي ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایي پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او کنه، او د نایي ځواب به دا و چې دکان ته ډیر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل: های های غرناطې، لعنت دې په تا وي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. پا په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی. دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ. نایي، ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي. داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرأت ولري. نایي وویل، صاحب، دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي. د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب، هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنی دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه، نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی میرمنې بره وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډیر وخت نه و تیر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده، او د حیا خولې ورباندې رامات شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ، که غواړې زما میرمنه واوسې، نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګورې. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکه توب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل. پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور نجونې هم زړورې شوې، هنداره یې مخ ته ونیوله. هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري میرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه. دا د هیڅ دا قرباني نشته. شپنې خو ویلي وه چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل، یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه. زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطي د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو، بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاس کې یوه تابلو هم نه خرڅیږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیثه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پوهنځي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه. یو څه معلومات راته راکوي چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډپارټمنټ فعاله دي، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسي، نقاشي. نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کېږي، ډپارټمنټونه سته فعاله دي. نسبت کم کلونه چې مخکې وه، نسبت واغه ته فعلا محصل زموږ حدودا 1500 نفر ته تعداد رسیږي، یعنی علاقمندان ډېر شوي.
یوه ټو اکاډمي استاد پکې پخوا به داسې و چې نورو پوهنځیو ته به کامیاب نه شو، بیا به نو نا علاج راتله هنرونو ته. اوس څنګه دی داسې کسان هم ست دي چې اول انتخاب و نرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځین شاګردان هم ولري او رالو ودی ته چې پانځي کې یا د هنرونو په پانځي کې درس څنګه دی سویت څنګه ده کار څنګه کیږي نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغیرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه دیموکراسي لرو دلته نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دی په خپل نسبتا آگاهی پیدا کړی دی په هنر ته چون چې دوی ځینې ماجر و نور مملکتو کې لکه پاکستان لکه ایران لکه هند نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي نمایشګاهو ته تللي دي بنان دوی ته دا زمینه مساعد سوی دي اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقه مندان لري ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مختبیایي خو نو په تدریس سره هغه خلک هم علاقه مندان سوي دي.
استاده کوم ډپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس شته په ګرافیک کې محصل لرو په نقاشۍ کې محصل لرو ولې چې اوس د نقاشۍ په ډپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی یا عملی کار نسبتا کم دی او چون چې په نقاشۍ کې اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي نو په هغه حساب سره استاد نشي ورته رسېدلی نو کېدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دی تدریس کوي پخوانی استادان دي که نوي دي؟ او بل دا چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي تقریبا په ټولو برخو کې په سینما کې په نقاشي کې په نورو برخو کې دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې دا کوم رسیدلی دغه حتی د نورو د تجربو څخه استفاده کړی دي نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحال دي کولای شي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي دیسته او دا خو نو تغیرات دیوازه د هنر پرسه کې نه دي نه دا خو په مجبور کې
چنځمو باز په هنر د په هنر راته
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای سي چې امني وخت شي نه امني نو هنر سانه سک شلای او گرچه په امني کې مزري هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد امنه هم د دې کارونه منحیس دي سند تاریخ نمایشې شو د سیوی خلق قضاوت په کړی دي بیا هم وایم دلته وخت چې امني اقتصاد شي یو شاګرد شو کولای شي جرزان فاکولټي تر ورورسي غیر حاضری ونه کې خپل مواد واخی او دا د هنر بخښ خدای دې چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سم ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي هم اکثریت څلسه دغه درلودل چې د برسونه اخلیزي فرض مثال خپل ماستری اخلي ډاکټر اخلي بل اخر مترکیږي او چې موږ د طرح خبره کوي چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامېږي او یو مشکل د فعل زویرم چې مبالغه ونه کمه په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو رشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سیوی دي نمایشګاه ولر دایریږي اته الاته ممکن ټول تور معلومه چې خلک نسیرات لري نور اتبا هم نسیرات لري دلې نسی نو بلان دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ نو څوک نسی ورته رسل دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یونی کې د فعالیت سره خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوی دي او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څکار کوي وګوی مکتبونه یا سره غړی او یا نوی رامنځته کوي نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده؟ زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هغه زړیق سي تودید کدا نویم تودې سوی
صدا فکر کوم چې کنو شي منستر راځي دا په دې معنی ده چې نیمه افکار اوس برسر سوی دي او کار کوي په ټول ارسو کې د ادبیات پیسې کې د خلک نسبتا اګه سوی دي نسبت په خاطر که نقاشی د سنتي حالت ته سیو باسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه د زمرم سایګان ته ځتللې هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپل یعنی د هنر سره قدمی شې دي د نیمه کارونه هم دوی کوي نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوی ژوند باسي نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلاً مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي یا وسترا کارونه دي یا په اصطلاح نوې کارونه دي، دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بیده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي. نو کچیرې داسې په حساب یو کاذب حرکت وي هغه هنر ځای نه نیسي. اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته ځو، موږ بلې خواته ولاړ.
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې د دغه مکتبونو تدریس هم کیږي؟ شاگردان ور سره بلد دي
تدریس کیږي، ځینې کورسونه دایریږي، حتی ځینې خارجي هنرمندان راغلي دي دلته ورکشاپونه نیولي دي. نسبت په خواته ډېر نوي نوي کارونه سوي دي، حتی په دا ماستریک موږ پخپله تراحي لرو یو مضمون چې ټول اکثریت کارونه نوي کارونه دي چې د ریالیسټیک سنتي کارو څخه بچ سوي دي، خپل افکار او خپل نظر په یو مدرن شکل سره را کړی دي. شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي، ژر په حساب دی دغه څه شی واخی.
نو منظور مو دا چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاش مو ونه انځور کې وایي مشکل نه یې ته واخلې.
بله
یعنی اوس داسې کوي چې په اسانۍ سره چې تر څو ډېر دقت ونه کې ته دغه انځور نه څه نه شي اخیستل.
یو سوال دغه دی چې د خپل انسان ادخل ځان ته متوجه کړي،
یعنی یو څو دقیقې
مصروف ساتي. او که چیرې موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو، مثلا د کابل غر اسمایي غر زمې شو وینم، زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسې ونه وینم قطن. او که چیرې دا یو سور رنگ ورکو ممکن زه ورته متوجه شم، دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راګي.
یعنی هغه شی موقعیت ور بدل کې، یا رنگ ور بدل کې، یا هغه شی ودا کار ور بدل کې چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کې.
بالکل دلته خبره دا سیده چې دا خپل د فکر سپیډ په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي. یعنی موږ زه داسې تر یو حده پورې چې زه ګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریږي درشته، هر شی د ځان یو مفهوم لري. که چیرې موږ غواړو چې د نور دنیا سره د عقل ځان برابر کړو، نو په ټولو بخشو کې د علم په بخش کې، نو هغه سي د هنر په بخش کې، خپل هنر د علم سره څنګه څنګه دغه سي قدمې شي دي او بل اخر د حرکت مې سره غلي دي. دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجاد وو، دغه شی کارو، دغه شی په حساب خلکو ته په نمایښ شدو، زموږ دغه هدف دی. هغه سره یو حرکت دی او فعل بده و اثر لري. نو د فعلی ټولین د پاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو، د خپل سړکونه ګورو، د خپل سنتي کورونه ګورو، د خپل اجتماعي فرهنګي وزه ګورو، هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولای شي، څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو، د خپل سر بازان لپاره موثر دي، کدا شي نقاشي هم، کدا شي چې یو صحنه د تیاتر هم، کچیر داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنه بلی خواته زی او آرټست چې پراغلار زی، نو هیڅ اثر نه شته. یعنی د خپل د ماموریت غلط دی، زه خپل ځان ارزا کوم، زه باید څه ولرم نور خلکو ته چې بل اخر د خپل هنر څنګه اثر گزار سي. بل اخر په افغانستان کې چې فعلاً جنگ دی، مشکور ده او فعلیا حالت او وضعیت، موږ څنګه په حساب انګیزه ور خپل شاګردانو ته چې بل اخر ستاسو وظیفه دا شی دی، ستاسو رسالت دا شی دی، هنر داسې کار کوي، داسې مطرح کوي، داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي. نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخشو کې باید چې هدفمند کار وسی، مبتذل دي نه.
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي، البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه. یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلي وو په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی یې ښي وي، له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو. یو څه د دې خپل کار د شیوې په حیسه کې مې راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ.
زه خپل کارو ته چې راسم، یعنی زه د خپل حالات ته چې ګورم، د خپل روحي وضع ته ګورم، د خپل افکار ته چې ګورم، زه واداره کړم دغه ته چې زه باید نوې کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور آرټستانو څخه. موږ یو نمایش درلودې په ایران کې، مالته د آرټستان ته وویل اکثر از مالته د نوې کارونه و، مالته چې د ازما کارو ته څه نومر کوي وستا کار مدرن بومی است. دوی ما زه ډیر خوشاله شوم. نو فکر کوم چې دا خپل یو مکتب چې څوک تعقیبی کچيري په اول کې شروع کړي دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب ز کولای سم چې مکتب وو باید تاغه مکتب هغه ټکنیک هغه د دوی طرز د کار هغه د دوی چې څه په سپیډ کار کوي آرام کار کوي کم رنگونه کار کوي ته باید دلته ځان پوخ کړي نو باید ته کولای شي چې ځین خلک چې موسیقي اوس کولای شي تاسو خاني وکړي نو دا هم داسې ده نو که زه چیر وایم چې ځم پر د پرسونستان څخه متاثر یم یم اما پرسونست نه یم په دې دلیل چې پوخ سوې نه یم که چیرې ما هغه رقم تجربه هغه رقم رنگونه مراد کړل هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل نو زه کولای شم چې یو پرسونست اوسم دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي بل مسله دا دی چې د خپل افکار د خپل ستا فکر څونه فلسفي دي ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي ستا فکر څونه د نور آرتستانو سره آشنا دي څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نور آرتستانو سره هدف مې ممکن تر یو حد پورې د افغاني آرتستانو سره هم اکثریت د بیرونی آرتستان څه دي چون چې نقاشي خو نو کڅو تاریخ را وخت سلسله را وخت موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخته دی خو اکثر نورمندان دغه څنګه څه متاثر دي زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم اوس فعلاً یو نکي مصروف يم یو نکي کارونه مې زندبل شوی دي او هغه سلسله زما د کارو نو زه په هغه شی مخته زم لا کوشش کوم چې کارونه مې ډیر په اختصاري او ښه بیان او ښه مفهوم ولري
استاد تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګان جوړ کړی
کوم وخت چې زه خاصی تر تشویق سویم راغلم یعنی کوم وخت چې ما اثر یا په حساب نقاشي مې مؤثر و خلک اخیستله خوشاله نمایشګاوی ته تلل لازم کارونه حدود لزر یو لزر رسمونه به ما کار کړی نقاشیان
تر ټولو شت تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی د کومه تابلو و
مثلا شل کال درمخز ما احساس بیلو هغه چوکاټ کې هغه احساس مخوشیدل یعنی هغه زنه ردوم ممکن هغه ما استاد د فیلی حرکت دا په دوه د هکې ممکن زبل رقم بل احساس میو دا د هر وخت کار ز تقدیروم ول چې هغه خپل ما استاد نرالو ودی ته چې فروشات ولنو زو تقریبا 2000 3000 5000 زر 1500 $200 نو د دې کارونه په سوي دي
ډیر مننه استاد څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل
پکستا ممکن شل کسي دیش کسي
کور دی ودان استاد
تشکر ستاسو تشکر
خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی ڈوندے